یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سات د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرکېش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روښانه نه دی. زه اسمت ساروان یم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی فرشته جلالزی د دې سات خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرخط ته د بحران نړیوال سازمان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ څرګند ډیر واضح نه دی. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی ویلي افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه وټاکله. پورا خبرونه واوري. د کرکېچ نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم نه دی څرګند. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د ښځو او د لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ څرګند کړي او دا وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې دوی څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په مذاکراتو کې په افغانستان کې د څو کلونو راسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بحرانونو د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات په وروسته د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. ستانگزی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټولو افغانانو له غوښتنې سره سم بوي.
په کابل کې تر ورستۍ مشورتي لوی جرګې وروسته ځینې سرچینو وویل چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې شایي په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. خو ستانگزی پرون له ازادي راډیو سره په دغه ځانګړې مرکه کې ونه ویل چې د سولې خبرې به دقیقا څه وخت پیل کیږي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چلوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز په هڅو دا پروګرام پیل شوی دی او په جلال آباد او دیارلسو ولسوالیو کې د کم عمر د نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د ماشومانو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره به دغه کمپاین د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم ډیر ژر ورسوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند دیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه ټاکي. کمالا هاریس 55 کلنه ده او هغه به لومړی تور امریکایي شذوي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکانات ترلاسه کړی دي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمالا هاریس د خپلې کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړ، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر د انتخاباتي کمپاین یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې ویل شوی چې کمالا هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کین اړخته ځانونه وراړولي دي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې کیږي. ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره له عمده کاندیدانو دی او په مخ کې جو بایدن ولاړ دی. ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې خلک یې د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دا خبر د ایران خبری اژانسونو د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت په حواله خپور کړی دی. د تازه نیول شوو کسانو په اړه ډېر معلومات نه دي شریک شوي. د دې ترڅنګ دوه ایرانی ول اصله اتریشي وګړي د ایران د قضایي قوې لخوا بریتانیا، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایرانی ول اصله اتریشي مسعود مصاحب په لسو کلونو باندې محکوم شوی. اسماعیلی زیاته کړی مصاحب چې د ایران اتریش د ملګرتیا د ټولنې مشر و، له جرمني او اسرائیلي استخباراتو سره یې اړیکه درلوده او د پاوز اټومي ټکنالوژي او روغتیایي خدماتو د پروژو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکول. د امریکا متحده ایالاتو د کرونا ویروس د ازمایشتي واکسین د 100 میلیون دوزونو د تولید لپاره د مودرنا درمل جوړولو له شرکت سره د 1.5 میلیارد ډالر په تړون موافقه کړې ده. دا تړون پرون په سپینه ماڼۍ کې شوې ده. تیر اونۍ هم له ځینو نورو شرکتونو سره ورته تړون نصیو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداره په دې هڅه کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د کورونا ویروس پر ضد یو واکسین راوستل شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان کړی چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ د ختمولو لپاره 150 واکسینونه جوړ شوي او ازمویل شوي دي. او د قزاقستان په تر ټولو لوی شهر الماتی کې به محکمې نن وویل چې د مدني ټولنې فعاله آسیا تولی سوا پولیسو ته د لفظي سپکاوي او پر پولیسو سره د زور زیاتی په تور 13 میاشتې د ازادۍ د محدودیت تر حکم لاندې ده. تولی سوا نن د محکمې د دې حکم تر لاندې وروسته توقیف خوشي سوا. همداراز محکمې پر هغې حکم کړی دی چې $100 به جریمه ورکوي. څارنوالانو مخکې هغې ته د پولیسو د سپکاوي په خاطر د یو کال بند غوښتنه کړې وه.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر وای د سولې په خبرو کې به د جګړې پر بس کول ټینګار وکړي.
کلمن یم چې دوړه خو د تجمل وسی سي تاو تری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید نه ځوريږي او وینر تویر نه سي.
د کارکېش نړیواله ډلوي د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. شاوخوا یو ونی ورسته شوونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول انلاین د پرچی هم وی دوی سماتوګه د زده کړو شو تر لاسه کولای.
په تیرو میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګوزن بهلي. د افغانستان حکومت د جګړو چارواکو د ساتنې د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د کډکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د شزو او لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز څرګند کړي او وشي چې د افغان ځواکونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په مذاکرو کې به افغانستان کې د څو کلونو بریاوی خوندې پاتې شي او په دې به تاکید وکړي. په دې موضوع امید زهیرمل راپور لري. زهیرمل صاحب مهرباني.
هغه ډول چې تاسو ویلې راپور په لومړي کې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو لخوا په مذاکراتو کې د پایل په اړه باندې ځینو مسایلو ته اشاره کوي، خو پر طالبانو باندې دا نیوکه کوي چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې په شمیر مسایلو باندې د دوی دریز لا هم مبهم دی او روښانه نه دی چې څه ډول دریز لري. د خوځو او لګکیو حقوق، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې بدلون او ترخواي بل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی د وسلوالو ادغام، هغه بحثونه دي چې د کرکیچ نړیوال سازمان ویلي چې طالبان په دې اړه باندې روښانه دریز نه لري. د سازمان دا هم ویلي چې د سولې دا روان بهیر چې د خطرونو سره مل دی، خو د سولې په مذاکراتو کې بیا د کابل د دریز دوی ستایل دی چې نسبتا روښانه دی، ځکه په ډیر شمیر مسایلو کې دوی ویلي چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه نه دی چې هغه د جمهوریت مسأله یاد کړي دا د خوځو حقوق یاد کړي دی او یو شمېر مهم مسایل چې په تیرونو لسو کلونو کې افغانستان ترلاسه کړي دي. د سازمان د طالبانو نه دا غوښتنه بیا کړي ده چې یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا کړي او جوړ جاړي چمتو شي چې دغه مذاکرات چې پیلیدونکي دي په سم ډول باندې مخ ته لاړ شي.
مننه ظاهر مل صاحب، د افغانستان د حکومت او یا طالبانو خبرګون د دې راپور په وړاندې څه دی؟
د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه باندې طالبان وایي چې په بین الافغاني مذاکرات باندې بحث کیږي، هغه که د خوځو حقوق دي، هغه که امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، هغه که د بیان ازادي ده او کاغراتونکو نظام دی. دا ټول هغه مسائل دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي دوی په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوي سره چې قطر ته ورزي بحثونه به پیوکي. همدارول د افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې کیږي. له طالبانو سره د مذاکرات کونکو پلاوی رئیس محمد معصوم سانگزی ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته رسي، د ګاونډي هیوادونو سره نیکې اړیکې، په سیمه کې سولې ځوان ولسواکي، جمهوریت او ملي حاکمیت، هغه مسائل دي چې له دوی دفاع پکار ده او د افغانانو منلي او باید خوندي پاتې شي.
ظاهر مل صاحب کده هم وایي چې په خبرو کې د ابهام په اړه ټولنیز اندیشنې څه دي؟
یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو پلیکو کې نظریاتي اختلاف د دې سبب شوی دی او همدا ډول ترکیبي اختلاف، ځکه چې د بیلا بیلو لور یو سره د دې ډلې تړل کې دل د دې لپاره لار هواري چې په ځینو مسایلو کې ابهام راپنځته شي او هغه سره یو واحد دریشته ونه رسیږي. له دوی د سیاسي چارو کارپوه احمد شاهین ازادي رادیو ته وویل چې همدغه دلایل سبب شوی دی چې ځینې مسایل ګونګ البته راشو څرګند شي.
ډیره مننه امید
د اندیشنې ورده یو هغه څه چې اوس موته را چې دا خواره چې خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده. بل دا د خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلې کې اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي وړاندوینه او چې سجشن پایلې ته ورسېږي دا ماته ډېره تیاره ښکاري.
ساروان صاحب، له دې وړاندې هم چې کله د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وشوه یو شمیر اندېښنې موجودې وي چې شاید یو شمیر پټو مسایلو باندې هوکړه شوي وسی، خو امریکا او همدا ډول د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ابهام نشته او هر څه روښانه دي.
ډیره مننه امید ظاهر ملو چې د کرکټ د نړیوال سازمان د اندېښنو په باب معلومات راکول. د کرکټ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریس لا هم څرګند نه دی. امید ظاهر مل د معصوم ستانگزی څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سولې د خبرو په باب د افغانستان د حکومت دریس پکې څرګند کړی دی. لشغله معصوم ستانگزی سره ځانګړې مرکه لرو. د افغانستان حکومت د سولې د مرکه چې پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو بریاوی باید خوندي پاتې شي. د خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی دی. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوی قطر ته ولاړ شي. د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د دغه پلاوی لومړیتوبونه او سری کرشي څه دي؟ راتب نوری د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزی سره د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره لومړی پر اوربند خبرې کوي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
خامخا چې خبرې کیږي اجنډا ټاکي کم کم موارد په دې اجنډا کې پاول در 25 باندې پاس کیږي. آی اور باندې غټه مسله ده، پر دغه باندې باس کوي.
ورې دا د مذاکرات کله چې سړی یو ډیر وخت مهاله نورین ته د پایټه کې د لپاره یو بل آمادګي په دې کار د سې د دواړو خواو د مذاکرې په میز باندې خپلې اجنډا وکړي او بحث په وکړي او بل اخر دواړو خواو په دې سره هوکړه وکړي چې کوم مسایل باندې بحث کوي مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول سي په کوم مسایلو به بحث کوي هغه ز فکر کوم مخکې له وخت به وي د لپاره سه دا یو طرفه کار نه ده دا دو طرفه کار ده دواړه خو باید په یو ژمنتیا باندې د هدف ته مخکې ولاړ سي هغه د اوربند خبره سه ما ذکر کړه غو دلیل دا ده سه په ډیر عام توګه د افغان ولس له خوا د نړیوال ټولنې له خوا په تیر بیا سه نن ورځ د مختلف مشکلات ټول سره یو ځای سوي دي کله د کورونا مسله ده کله بشري کومکو رسولو مسله ده او دا کله خلکو د تجارت او د عادي ژوند مسله ده دا ټول په دې پورې اړه لري نو د امغه لپاره د یو اولویت تبنځنی اصول او پرنسيبونه د سپغه کې په اوله مرحله کې باید سره د سره هوکړه وکړي سي او د اجنډا په یو چارچو باندې باید هوکړه وکړي سي
حکومت ویل هغه بنديان مرزګ نه خوشي کوو وی عاملین د دې دی او
دا خو دا 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 مسله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوس آیا موږ د لوی ملي مصلحت لپاره یو کار کوو سي دا خبره دا عملی سي او کدا خبره نه وي خدای ډیر په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای سي خو سي کی دلیل دا اوس قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي بعض وختونه د دې لپاره سي انسانان مملکتونه خواوې دل کله سي یو جنجال باندې راځي نو که غوړې سي سولې ته لاړ سي یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دوړو خوونه کیږي خو په عین حال کې د کورونې ته د غوډې د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لغو جمله د مسولیتونه د سي کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي په دې هم باید بحث وسي سي د دوغو کورونې سي متاثر شوی دي د جنگ په دوران کې څه په دې خو کې د څه په غو کې د څه په بنبار کې څه په انتحار کې څه په انفجار کې داخله یعنی د جنگ د قربانیان سي د افغانستان عادي وګړي دي دا باید یاد او نو استلای سي او دا باید جز د هغو توافقات ته باید پکې شامل وي سي د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وسي
پنځه میاشتې خبرې اترې وځندلې
او
ځکه چې تاسو د 5000 کسانو پر خوشکولو باندې اختلاف درلو بل اخر د کسانو خوشی سول پنځه میاشتې خبرې وځندلې 3000 کسان مړه او ټپيان سول لاسراوند څو
لاسراوند په دې برخه کې څو شایان دي دا ځنډیدل تنه د دې لپاره نه و د افغانستان لوی مسلې هم باید په دې کې نظر په نظر کې ونیول سي ک اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه وکړای سي مو 5000 نفر خلاصو دا تعهد د امریکا او د پاکستان د هغه په طالبانو په مابین کې وروسته بیا بحثونه په دې باندې وسوسه دا یو خند د دې لپاره سي مذاکرات په مقابل کې او لټولونه مهمه خبره دا داسې نه وسه دا یو طرفه هغه مو د خپل زندانیانو یا حق سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم وسه هغه باید خلاص یو دلیل دا وسه د مو زندانیان هم ځندېدل سي خپل وخت را خلاص نسول نو اصلا دا ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وي کې کودل سوي ولې د دې لپاره چې د موږ افسران سربازان ملکی او افراد دا هم په ډیرو بدو شرایطو کې په زندانو کې وو د دوی را خلاصولو لپاره نفر په نفر وسم پسې ګرځو په انده کې به په هغه کې او وسم چې تاسو مخکې ویل سي درسته د جرګې فیصله وکړه پرون جلالت ما جمهور رئیس فرمان امضا که دموگ گختنه ده جرگه گختنه داده سی اقا کسان سل دوی سر پاتی دی اقا باید به هر صورت خوشی که
در افغانستان ده حکومت ده سولی ده مرکه چی پلاوی مشر محمد معصوم ستانک زیو
رازه سوله ده افغانستان پا یو واقعیت بدل کرو
وسم اقتصادی خبرونه لناجه ساپه یبرو
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان 1999 مالی کال د زمري میاشتې له درېمې تر شپږمې نیټې پورې د افغانستان له عایداتي سرچینو څخه 15 میلیارد او 133 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوې دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اتنبی میلیارد یا تکم نه نبی میلیارد کوی افغانی اواید مراتول کړی دی چې په 13 ورځو کې البته 203 میلیونه له مستوفیتونو څخه 1.3 میلیارد د مالیاتي اوایدو څخه 1.3 میلیارد له غیر مالیاتي اوایدو.
د خغلی مسجد په خبره د مالیه وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې پوره شفافیت رامسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په مرکز ګردیز کې د شیدو ټولولو او پروسس د یو ستر مرکز د جوړولو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د پکتیا د کرنې رئیس انجینر محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې د شیدو ټولولو او پروسس یاد مرکز به د مالدارانو د لبنی محصولاتو د عرضه کولو ستونزې هواري او د مالدارانو عواید به ورسره زیات شي. نوموړي وویل د شیدو ټولولو دا مرکز چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه جوړیږي د جوړولو لګښت 3.2 میلیونه افغانۍ ده. دا مرکز چې په 24 ساعتونو کې له 15,000 لیټرو شیدې د ټولولو او پروسس وړتیا سره جوړیږي، عصري خونې د زیرمی خونه او ګودام لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.6 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا صادي راديو اوريدل. ساعت 12:20. د افغانستان مسایلو ته بیا راګرځو، خو اوس یو نړیواله موضوع ده. موضوع نه یوازې نړیواله ده، په افغانستان پورې هم اړه لري. د کورونا وایروس په ارتباط چې په ټوله نړۍ کې خلک ورڅخه په تکلیف دي او تشویش ورڅخه لري، د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یوې موافقې ته رسیدلې چې 100 میلیونه دوزه واکسین په تجربوي ډول برابر کړي. دا اعلان سپینې ماڼۍ د اګست په 11 یعنی پرون وکړ. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده. فریبا جانې، لومړی که اوریدونکو ته وایي چې په دې موافقه کې د دغه واکسین د ارزش په اړه څه ویل شوی دی؟
بله مننه ترنو صاحب. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوی چې له مودرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستیو اونیو کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایرس د 100 میلیونه دوزه واکسین د ترلاسه کولو لپاره هم ورته موافقه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو ځانګړي پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایروس ضد واکسین جوړ د جوړولو تولید او ویش چاري ګړندې کړي. مودرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 400 میلیونه دوز واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 15 دولای پر انسانانو تطبیق شوی دی. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالي ته سره ولاړ دي. ولکه چې راپورونه هم خبره سو، روسیا لمړنۍ هیواد چې پرون سه شنبه په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړه او سپوتنیک وی نوم یې ور باندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادمیر پوتین پر نوې څرګندونه باندې شک شول کېږي.
د روسیې د واکسین په اړه انتقادونه یا شک پڅ کېږي.
د روسیې ولسمشر د اګست پر 11 په یوه حکومتي غونډه کې ویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایروس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کورونا وایروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساينس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوي او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواکو روغتیايي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو ازموینو کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه سوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو ویاند ویلي چې د روسي د واکسین د کیفیت اغېزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پان امریکن روغتیا سازمان اندېښنه ښودلې او په سیمه کې یو شمېر موسسې د خوندیتوب او اغېزمنتیا معیارونو پرته د روسي واکسین د تولید او ویش لپاره اوس بحثونه کوي. دغه راز د برازیل پارانا ایالت ویلي چې سیمه ییز حکومت باید د روسي له سفیر سره د کورونا ضد واکسین په پرمختیا کې پر ګډون بحث وکړي. همدارنګه نیکاراګوای اعلان کړی چې په پام کې لري د روسي واکسین تولید او حتی صادر به کړي. خو په ټول کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسي له روغتیا چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی او وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا تر اوسه ډیر وخت دی.
ډیر مننه. کورودان او مدرنا شرکت یو له هغو شرکتونو څخه دی چې د کورونا په ضد واکسین د جوړولو لومړنی اعلان تقریبا کړی و. یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی او دا شرکت اوس تر ټولو زیات واکسین هم غواړي چې تولید کړي. تر دانن پوری په نړۍ کې 40 میلیونه او څه باندې 15 لکه انسانان په کورونا اخته دي. له دې ویروسو تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,46,000 انسانان مړه شوي دي. خو له بلې خوا څه باندې 15 میلیونه انسانان روغ شوي هم دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سمبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دا وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سمبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی رادیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مواد تاریخ اول مایسون بلند
دیو ویل مونږ به په خصوصی ښوونځیو کې جدي سار ولرو. لسرغړون کو سره قانوني چلند کی خصوصي خوانزي مکلف شوی چې تضمین ورکړي سو زایشوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونه او دوهم سیمستر دراتونکې مریض کال په لومړی کې جبران کړي
تر څو سره دوه
فامیلې سره خزاني جبران نشو. اغلی ناس هته وبل په دولتي خوانزي کې به حضوري زده کړي یوازې په 12 او 12 ټولګیو د شپې له خوا په خوانزو کې به په 10 او 12 او په خصوصي خوانزو کې به لومړی ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې تر سره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خبرېدو په ورځو کې په خوانزو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی وو. خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نه شو ترلاسه کولی ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه د تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لورې ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو موږ ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکې خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کوي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي د منی په سمستر کې به جبران او دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه څخلی کې باید دولت او طالبان په خپلو کې سوله وکړي کچېری جنگ وي یوازې توانې موږ ولسته رسیږي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند لناد علي څخلی کې د هلمند په مرکز او ولسوالۍ کې غله زیات شوې دي. له خلکو پیسې، موبایلونه، موټر سایکلونه اخلي. حکومت هم په نیولو کې پاتې راغلی. دې ته ورته پیغام شیرګل کلیوال له هلمند لناد علي ولسوالۍ څخلی کلی دی وایي زه له زرغون کلي څخه دا پیغام لیکم. دلته غله بیخي ډېر دي، غلا دې هم کوي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخلی کې وایي د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی. هیله ده چې مرکزي حکومت دې مسلې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ لیکي ولسمشر اشرف غني د جرګې امر ومني او د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د اوربند امر ومني. لدې سره د خبرونې دوهمنې مای ته ورسېدو. 12 بجې او 10 دقیقې د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام درو خو اوس به فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه واوروي.
د کرکېچون نړیوال سازمان ویلي چې طالبان پر ډیرو مهمو مسلو لکه د مسبي لژکیو حقونه څرګند او کلک دریز نه لري. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو باندې یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي باید طالبان پر هغو مسلو ډیر غور وکړي چې دوی غواړي، نه هغه چې دوی مخالفت ورسره لري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد مسوم سانګزی او ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانانو جمهوریت نظام منلی دی او دا نظام باید تل پاتې وي. هغه نه دی ویلي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کله پیل شي. او د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن اعلان کړی چې د سنا غړي کمال هاریس خپل مرستیاله ټاکلی. کچېری د بایدن انتخاباتي ډله د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات وګټي، کمال هاریس به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکان پیدا کړ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او په یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اورید. د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان لرو چې محمد عیاس ترنک دا پروګرام چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد عیاس ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشئی موادو کاچاکون کې هم شامل دي. خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 بیا کیلوګرامه نشئی مواد او څه د پاسه 90 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوی دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاس